السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبره کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې وات استه د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم په ژوندې بڼه لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر ناورو.
مشال خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسیدلی دی. د امریکا د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د امنیتی مسایلو د ترهګرۍ د مخنیوي او دفاعي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ایران هوایي ځواک وروسته له هغې لوی مشکونه پیل کړل چې امریکا خلیجي سیمې ته اضافي جنګي بیړۍ او ځواکونه ولېږل. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بارانونو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسیدلی دی. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارو چارواکو د جولای په 16 مشال لیرو ته ویلي چې د جولای له 6 تر اوسه 12 تنه په سند صوبه کې 12 په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې وژل شوي دي. دوی په راتلونکو 2 ورځو کې په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګڼو سیمو کې د لا زیاتو بارانونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوی دی. د عمران خان وکیل وایي چې د توهین الیکشن په قضیه کې هغه کمیشن ته حاضر شوی دی. دا پس له هغې ده چې تیره ورځ د جولای په 16 یاد کمیشن د اسلام آباد پولیسو ته امر کړی و چې نوموړی دې گرفتار کړي او د کمیشن او کمیشن ته دې وړاندې کړي. د نوموړي وکیل شعیب شاهین نن رسنو ته وویل چې د لنډې کاروای نه پس دغه قضیې بلا اورېدنه د اګست تر 2 پورې ځنډول شوې ده. د انتخاباتو کمیشن د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ د جولای په 16 جاری کړی او غوښتنه یې کړې وه چې عمران خان ونیسي او نن یې یاد کمیشن ته وړاندې کړي. تر دې وړاندې د انتخاباتو کمیشن سرور کسی د جرګګۍ د جولای پر 11 هم د عمران خان د نیولو امر کړی و. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي په دې صوبه کې د اوبو د مسلې د هوارې لپاره په هر سیمه کې د ښه معیار ډیمونو ضرورت دی. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی د جولای پر 16 مشال لري ته وویل یو پلو په بلوچستان کې بارانونه کم دي او بل پلو وفاق د دې اوبو زیرمه کولو ته مناسبه توجه نه کوي. عبدالرحمن بازی زیاته کړه چې په بلوچستان کې د اوبو کمی داسې حالت ته رسیدلی دی چې په هر یونین کونسل کې د ډیم ضرورت دی.
زموږ د زمیدارانو اوله غوښتنه دا ده چې د اوبو زیرمه دي وسی او ډیم او بس ډیم جوړ سي. او زموږ غوښتنه خدا ده چې پر هر تحصیل په هر ضلع کې او بلکې په هر یونین کونسل کې ډیمونه جوړ سي.
عبدالرحمن بازی وویل دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې په وار لمخه وچکالۍ ځپلي بلوچستان کې هر کال په ډېره پراخه کچه د باران اوبه ضایع کیږي. د وفاق په مرسته په بلوچستان کې د 16 ډیمونو پروژې مشر ابراهیم مینګل مشال لري ته وویل په 16 ډیمونو کې 85 جوړ شوي پر 22 کار روان دي او د پاتې 15 هغو لا بولي نه ده شوې. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د امنیتی مسایلو د ترهګرۍ د مخنیوي او دفاعي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې له خپل پاکستانی سیال بلاول بټو زرداری سره د افغانستان په ګډون د سیمه ییزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 15 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د یو بل سره په ټلیفوني خبرو کې د اقتصادي اړیکو په زیاتولو هم غږېدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو پاڼه په خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بټو زرداری له امریکا مننه وکړه چې د پیسو له نړیوال مالي صندوق IMF څخه اسلام آباد ته د پور د اخیستو لپاره د لنډمهاله لوزنامې ملاتړ کړی دی. د ایران هوایي ځواک وروسته له هغې لوی مشکونه پیل کړل چې امریکا خلیجي سیمې ته اضافي جنګي بیړۍ او ځواکونه ولېږل. د ایران دولتي رسنو د جولای په 16 راپور ورکړ چې له 90 څخه زیاتې الوتکې او جنګي بې پیلټ الوتکې په خلیج او د ایران په نورو برخو کې د مشکونو د یوې برخې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د ایراني پوځ مشر عبدالرحیم موسوي وویل دغه مشکونه به د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او د اسلامي انقلاب د سپېڅلو نظریاتو ساتنه وکړي او ژمنه یې وکړه چې هوایي ځواک به د ایران د ستر ملت له ګټو څخه لکه دفاع وکړي. د نورو شیانو ترڅنګ د ایران هوایي ځواک د کامیکاز ډرون او جنگي الوتکو سره په ګډه د بریدونو مشکونه هم وکړل. اورسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان او سریلانکا د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه نن دویمه ورځ د پاکستان خپل لومړی اننګز ته دوام ورکړی او تر دا مهال یې د دوه لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې جوړې کړې. پاکستان د سریلانکا د لومړي اننګز ته 168 منډو په ځواب کې پرون د لوبې تر ختمېدو د دوه لوبغاړو په سر 145 منډې کړې وې. د مشال خبرونه پای
خبرونه د مجید بابر ناوری دل ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام مرکزی او صوبایي دارو ویلي التا د تیز بارانونو لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په وینا د دې له کبله د وشل شو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د یادو ادارو په وینا کې د شي چې په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پشکال بارانونه پیل شوي دي. د بارانونو تیر کال هم پراخ ځاني مالی تاوانونه اړولي. نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې 20 کسان مړ شوي دي. د سند صوبې د قدرتي افتونو په وړاندې د انتظام ادارې پی ډی ایم ای په وینا په سند کې د جولای د 28 څخه تر 30 پورې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې 12 کسان مړ شوي دي. په دې کې 15 ماشومان، شپږ نارینه او یو ښځه شامل دي. د سند پی ډی ایم ای مشر ډایرکټر جنرل سلمان شاه د جولای په 30 مشال ویډیو تویل پمړو شو کسانو کې اته کسان د ترپارکر او سلور کسانو تعلق د بدین ضلع سره دی او په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان جوبل شوی هم دي چې تعلق یې د بدین ضلع سره دی.
120 قریب بارش ہوئی ہے نواب شاہ میں اور دادو
دی وائی په دوه ورځو کې په نواب شاہ کې 160 ملی میټر باران شوی او د اویاو نه تر 15 ملی میټر باران په دادو کې شوی. په یادو سمو کې تر اوسه خلکو ته سزیان نه دی اوخته. خو په بدین او ترپارکر کې په دریو ورځو کې 12 کسان په باران کې د کورونو نړیدو او نورو پیښو کې وجلې شوي دي. سلمان شاه زیاته کړي په کراچۍ، حیدرآباد کې په دریو ورځو کې د بجلی کرنټ لګېدو په پیښو کې بیا 15 کسان وجلې شوي. خدا لا نه ده تایید شوي چې دغه کسان په باران کې د بجلی د کرنټ له کبله مړ شوي یا علت یې نور څه دی. بلخوا هم په بلوچستان کې روانو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی. د بلوچستان صوبې د پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نسیم پانیزی د جولای په 30 مشال ویډیو ته وویل وروستي بارانونو له امله په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان مړ شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې چې دی زموږ 12 ضلع چې دی متاثر شوي دي، په هغه کې چې دی شپږ کسان تر اوسه پورې چې دی مطلب دی وفات شوی دي، شپاړس چې دی په هغه کې زخمیان دي. زموږ چې دی څو دي چې فورسز دی لیویز دی او اف سی دا په هغه ریسکیو او په ریلیف کې چې دی پی ډی ایم ای سره کار کوي. مطلب لاست ټایم کو ډیر فلډ راغلی، په هغه کې چې زموږ 32 ډیسټریکټس چې وو ډیر متاثر شوي. کم کم پوینټس په روښه کال چې هغه سټک شوي یا هغه څه مطلب او نقصانات سوی دا غسل مخه مشول ایوی مشینری او از مش ریسکیو سٹاف ایوی د ایمبولانسز او هغه مشر دی د وخت لا ډیپیوټ کړی دی.
د نموړی په وینا د بلوچستان په اواران سیمو کې د باران ناس سیمه کې خړ او بوزیاتی شوی او د پاټک او بسما کلی تنځ دی حفاظتي بندونو د نړیدو یره ده. فیصل نسیم پانیزی په وینا چې دوی د یاد کلی نه خلک خوندي ځانو ته استولې دي او د بارانونو بو د پاټک بسما کلی د خلکو کورونو دکانونه او هوټل هم نړولې دي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم وفاقي صوبایي ادارو په وینا لتیرو دریو ورځو راهیسې د بارانونو له امله 9 کسان په خیبر پختونخوا کې وجلې شوې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې د جولای په 30 په ټویټر یو خبرداري هم خپور کړي چې په کې ویلي چې په راتلونکو دوه نه دریو ورځو کې به په ټول هیواد کې نور تیز بارانونه کیږي. د یادې ادارې په وینا د بلوچستان په قلات، خوزدار، لزبیلا، اواران، کیچ، گوادر، سیبی، ژوب، شیرانی، موساخیل، زیارت، کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ او قلعہ سیف اللہ کی بعد تیز بادونو سرا باران بھی ہم دا ڈول بیا د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سوات، شنگلہ، مانسرا، ایبٹ آباد، پیخور، مردان، سوابئی، لکی مروت، بنو، ڈی آئی خان، کرک او وزیرستان کی ہم تیز بارانونا شتون لری. دا انڈی ایم ای پو اینا چی دا خیبر پختونخوا، گلگت، بلتستان او پاکستان دا کنٹرول لاندی کشمیر کی بیا په ځین ځونو کې د غرونو خویدو او د ځمکې خویدو یره ده او د جنوبی پنجاب او بلوچستان په غرنیز سیمو کې هم د غرونو د خویدو خطر شته. د یادې ادارې په وینا چې په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا په سندونو کې د اوبو زیاتېدو او په خورو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شتون لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د بارانونو لړۍ دوام لري. د بارانونو له وجې نه یوازې مالی او زیانونه او ځاني زیانونه شوي دي، بلکې د سند او پنجاب ترمنځ لویې لارې هم تړل شوي دي. حکومت بیا ویلي چې له متاثره کورنیو سره یې د مرستو چارې پیل کړي دي. هلته د سړکونو بندېدو پر ضد په لورلۍ کې سیاسي جماعتونو ترانسپورټرانو د جولای په 20مه د احتجاج په توګه د پیا جام اڑتال کولو اعلان کړی دی. په ډیره تفصیل د یوب ترین پر رپورٹ کې اورو.
د جولای په 15مه نیټه د پی ڈی ایم ای بلوچستان د څانګې مرستیال مشر فیصل نصیر په کوټه کې و مشال ریډیو ته وویل چې د پشکال د بارانو څخه په اغیزمنو سیمو کې لکه لسبیلا، بسیما، جلمکسی او تل کې د مرستو کار په چټکی سره روان دی.
څنګه چې مشته د مټ ډپارټمنټ ایڈوایزری مسول سلام مشفردر چې د ډپټی کمشنر و چې څونی چې مت کمشنر زده ته مش واسطواله او په هغه کې سپیشلی تور په داشه بل منشن کړی څونی چې پکنه پوینټ پاگا بانے چدے 144 لگئی کم چے اللہ تا اوبت ایری جی پاگا بانے چدے لیویز فورسی یا دوائم چونے چے پولیس فورسی آگا دی والا ری اکثر آتسا چدے دا آزمیش نوجوان طبقہ چدے پدا لکا ہو جیو چیری چے اوبت ایری جی دوی پا جذبات کے راسی دا موٹر دوی پا کی واقع کی دا غصب دیر زیاد آتسا ابل وارم دا غصی سیو پا یو گاڑی کی چیو شپاش دوانا چدے پاگا کی چیو شاید سیوے پلائن پتا ہے چدے مش دا بارا چدے دا دریت ریسو فیملی سامان ہر ڈسٹرکت تا راستا والے دی
بل بلو تا دا سبی علا وزیر میرو قدوس پزنجو د سیلاب د وزیر د مخنیوي په خاطر و چار واکو ته هر وخت د چمتو پاتې کېدو امر کړی دی. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د جولای او د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه په لویه کچه ځاني او مالی زیان اوښتی و. که څه هم د حکومت په خبره چې تیر کال په جولای کې د پشکال د بارانو څخه د اغیزمنو خلکو سره په لویه کچه کومکونه کړي دي، لکن و کوټ ته څیرمه په درختو زرغ ونا غرنی او د سیلګری سیمه انا وړک زیاتره اوسیدونکو او کروندګر بیا وای چې د سیلابو څخه چکم و کروندو او سړکان ته زیان رسیدلې وو هغه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
عزیز الله د وړک اوسیدونکو هم دلته یو اتو نه میسم کی سیلاب رالی چې هغه دانی نقشه بالکل بدله کړه. انا نه کله مسالې ستانې د جوړ کی دلته نه روټ پاتاسو نه باغ پاتاسو نه شی پاتاسو او اوس مزید لوی تاوان دغه دی چې دلته د باغونو چکم دی په مقامی زبان کې ډنګ ورتوی د ډنګې نظر کما چې وبرالي نو تراغه ډبل تاوان کوي. درې مروډ نه دی پاته د مریض په وډلو کې ډېر دشواري فکر دا دي چې ګورمنټ ته دې نوټس ورکړي.
زه عبد خالد نو وړو کو شدم کوم کلی ملک شیر محمد غه اصل کې زه چې ډیپټی زما تقریبا مخکې و پراته بجې تلم وس پرو بجې زما روډ د مشکلات د روډ د خرابېدو له وجې چې زما دغه حال دی چې پوسټ په ملازم يم د نور غریبانو د نور ګاډیانو والا او د موټرسایکلان والا د دوغو په بیا څه حالي اصل مسله زموږ د روډ د چې روډ خراب دی موږ یو شېم نه دي سم مشته حکومت بالکل توجه نه راکې دي انجوز څه سامان ممان شایان میان رااله لیکن هغه په انصاف باندې نسو.
لیکن پی ډی ایم ای په وار وار نه وځي په انوړه کې د خلکو سره د مرستو خبره تکرار کړی ده، بلکې د فیصل نصیر په خبره چې تیر کال د پشکال د بارانو څخه په ډیرو اغیزمنو سیمو کې اوس هم د پرمختیا کارونه روان دي. هلته د پشکال د بارانو څخه نه یوازې په پورټ منډرو کې د غره ډبرې پر سړک رایل شوي دي، بلکې د کچي د بولان په سیمه کې پنجره پول یو ځل بیا د رود اوبه وړی دي چې له امله یې د کوټ څخه د سکر د لارې د سیند صوبې سره تړاو شلېدلی دی. دا ډول و کراچی ته چیرمه د بلوچستان په هب نه دی کې یو ځل بیا د سیلاب اوبه راغلي چې له امله یې لسبیلا هب او کراچی ترمنځ لوی سړک نن درېمه ورځ هم بند پاته و، ځکه چې پر یاد سړک تیر کال هم په نن ورځ د هب نه دی پل سیلابي اوبه وړی و. خو د یو کال د تیرېدو برسیره پر یاد پل باندې د یوې خښتکار هم نه دی سوی. دا ډول د پورټ منډرو په غره کې د ډبرو د راشه کېدو له امله د بلوچستان او پنجاب ترمنځ لوی سړک هم د تیرو درو ورځو راهیسې بند پاتې دی چې له امله نه یوازې د سړک دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې او بسان درېدلې دي، بلکې په لویه کچه مسافران هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د جولای په 24مه نیټه په لورلای کې د سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ زمیندارانو او ترانسپورټرانو یوه غونډه شوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د جولای په 20مه نیټه به په لورلای کې په جام اڑتال کې او دوی به د کوټې ډیره غازی خان لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په مومندو کې یوې جرګې ویلي دي چې حکومت ورسره د بجلی، سړکونو، اوبو او نورو سهولتونو لړ کې ژمنې پوره کړې. دوی ویلي حکومت ورسره دا وعدې د مومندو بند جوړېدو پر مهال کړې وې، خو لا یې هم نه دي پوره کړې. دې لړ کې د اتوار په ورځ یوه جرګه هم شوې ده. بلخوا د مومندو انتظامیې ویلي چې د پسمکو د خلکو ترمنځ لانجې دي او هغه چې ختمې شي نو دوی به ورته د قانون له مخې ټولې پیسې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزي پر رپورٹ کې اورو.
د مومندو جرګې غوښتلې د مومندم ته جوړونې وړاندې د دوی سره شوی وعده باید پوره کړی شي. مومندم ماندې په 2019 کې د مې په میاشت کې کار شروع شو چې د ډیم د پر د مومندو د ولس سره بیا بیا جرګې هم شوي. ولس تول شو دوی ته نوکریانه او نور رقم سہولتونه ورکړل کیږي. د کوزه مومندو نه 13 د صوبای سیملي غړي نثار مومند په کور کې د اتوار پوره شوی د جرګې کې د امبارت مانخېل یو ځوان مقصود خان چې په خپل په سیالکوټ پنجاب کې مزدوري کوي هم شامل وو.
موږ وایو چې دا به ډیره سخته پیدا ای د ځوانان چې کوم دی برا کور ته شي د مزدورو له بخلا شي بده کې 80% خاور چې کوم د زمند عثمان خېلو ده. خو زما ته کې غت څوکیدار نوکری چې کوم دا غیم پکې ماته نشتا لکار له ګټه مړل زغواړه ما چې زه خپل کور کېم او خپل بچو ته زه د خپل مور فلار ته زاجیم ابو ته مون په مزدورو کې په میاشو بهاري موږ اختر ونینو
کله ورغلی درخواست ورکړی چې مال پکې نوکری راکړي.
بار بار درخواستونه مور کړی دي یوازې مانه نور ځوانانو ور کړی دي.
هغه وخت دغه بند جوړید د وابډي محکمې چارواکو او بیا دغه بند پروجیکټ مشرانو مشاد رډیو ته ویلو ځای خلکو ته نوکری ورکېږي. دغه تبه د وابډي محکمې لخوا د کومشتري انتظامیه په مرسته سرکونه صفاو به د بجلی سہولتونه او تعلیمي ادارې هم جوړیږي. خو د ولس په خبره دغه تل هم کوم سہولت نشته. د پندیاله یو سپینګری اسلام اجي هم مشاد رډیو سره خبرې کړې.
اته اکړه ازمکه اواره د سیم په غاج پاغه کې لسی کړه ازمکه ازما خپل ذاتی دا کاروند ازمکه وا زما په کورمو اغه ازمکه امران نه ولې دا یو روپۍ را لنه دا راکړې. په دغه څلور زره اکړه کې څنګه تقریبا کې او 34 کرولا روپۍ مونږ ته راکړې دي. خو په څنر خیرا کړې نرخ څه کم دی په 1.5 لک روپۍ جیرب نرخ ځان ته پخپل لګولې.
د مومندم د پاره د محمدو د پندیالي امبار پلانګر او د باجوړ د عثمان خېلو زیات ازمکه خستل شوی. هغه وخت دغه ډیم جوړید ویل شو د دینه بعد پندیالي او پلانګر د ولس مکو ته د اوبو دوه نهرونه تیریږي چې د دوی کروندې به ورسره آباد شي. د پندیالي اړخته تیریدونکو نیر باندې د جوړونې کارونه ولاړ دي او دا ځکه چې دغه ته پزمکو د مټه مغول خېلو د 400 او د محمدو د برن خېلو د قبيلو د ملکیت لنجر روانه ده. تیر وختونه کې د محمد نه تیر د قامې سیملې غړي ساجد محمد مشاد رډو ته ویلو دوی به کوشش کوي چې د دانشکول او غنداو په نوم سیمو ته هم د اوبو یو نر ترتیب کړي. خو دغه له هم نه دی شوی. د سنټ د پوخانی غړي حافظ رشید احمد سره مشاد رډو خبرې کړې. نو هغه مشاد رډو ته ویلي چې د مقامی روزګارونو د نه ملويدو جوجه ځوانان په نورو خارونو کې مزدور ته مجبور دي.
اوس هم زمنګ خلک چې دي هغه په ګجرانواله کې په ګجرات کې او په هغه جیلم کې په یو ځای بل کې سپلای پالیس کې غریبانان مزدوري کوي. کړي زمنګ په علاقه کې دوه ډیمونه دي، یو ورسک ډیم دی یو مومن ډیم دی. دا زمنګ د قوم بدقسمتي ده. موږ د پاکستان نه دا مطالبه کوو چې د خدای لپاره مومن کې داسې خاص تشته دی نه سلګه غونتزم کوه هغه رانه تاسو په ډیم باندې ونیولا نور چې کوم ازبکی په هغه باندې جګړې دي. خلکو سره خصوصي خېګړې کې موږ سره خصوصي زیاتې کې موږ دې غندنه کوو.
دغه جرګې ته د صوبې سیملې په خوانې غړي نثار مومن هم خبرې کړې. هغه ویلي اول باید دا معلومه شي د مومن د حدود تر کوم ځای پورې دي. دوی دوی ورسره متنازع دي هات یا لنجمن کلی په هڅ ډول نه مني او دغه کلو په محمدو کې د شامل ورده پرب عدالت ته همزي
بلدا چې کوم نیرونه تیري نو ام دا وې چې دا زمونږ نه دي د ریوینو ریکارډ خبره کوي. نو مونږ کډې ری مسلې را پیخي دي دغه چې مونږ په پلاغار کې دا مسله را داسې دي خو مسله بلدا چې تاسو دی یادې تاسو وینه په دغه کې دا خبره را لږه مونږ پوله نه پریرو الانکه پوله نه پرې خودل ډېر ښه کار نه دي زو ته ښه کار نه شملې خو له لحاظه تاسو دغه خلکو نه دغه اګریمنت اغسته شي چې دغه د مومندو انتظامی او سره اګریمنت کړی چې پوله بداغه بندې چې تر څو د مسلې حل نه راوړي.
د لنجمنو کولو د حدودو یا بیا د ډیم نه د جوړیدونکو نهر د ځمکې د ملکیت په حواله د مومندو اډیشنل ډیپټی کمشنر او د مومند ډیم د پروجیکټ د مومندو انتظامی مشر قیصر خان مشال رډو ته ویلي توی هم لګیا دي چې د ځمکو تنازی د جرګې د لارې هوار کې هر کله چې د ځمکو یا د قبیلو ترمنځ لنجي هوار شي خلکو ته به پیسې ورکړي. نوموړي وویل هر وخت په ډیم کې چې د مزدورانو یا ټیکنیکل عملی ضرورت پیښ شوي دوی اخبار کې اشتهارونه جاری کړي او بیا هر څوک کولی شي چې نوکری ته درخواست ورکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نن د خیبر سیلې په باړه کې د سولې په نامه لاریون شوی دی. د باړې اوسیدونکي وایي چې په تېره سموده کې الته امنیتي وسه یو وار بیا خرابه شوې چې له وجهې د سیمې خلک اندېښنې لري. د لاریون ګډونوالو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. زموږ همکار فرهاد شینواری په دې اړه د لاریون یو ګډونوال او د جماعت اسلامي ګوند غړي سلطان اکبر افریدي سره خبرې کړې دي او له هغه د لاریون په اړه پوښتنې کړې دي.
سلطان اکبر افریدی، جماعت اسلامی خیبر ضلع جنرل سیکرٹری اور سیاسی اتحاد حصہ. ڈیر مدینا دے بلاکا کی دا سی جمع ضرورت محسوس ہے دو چاغا جمہوری آئینی حقوق دے دائرو پہ ننوی، لہذا نن پنجوشتما نیٹا بندے دے جولائی دا مارچ دے دے باڑے نا ترتیرا میدان پوری وی دا سی او دل تمونگ خلق تا اپیل کرے او بالکل خلق پخپلا پور جوش تھی او ڈیر زیاد پر جذبہ کی دے ہر کورنا دعا او درے کسان ہوتی نو دائی مونگ امید دے چھ انشاءاللہ تر پانچ چھ ہزار کسان بچری پدا مارچ کی وی او التا جلسہ چرو پا میدان باغ کے التا بھی انشاءاللہ پندرہ بیس ہزار کسان در جمع کی گی.
لگا کم قسم خلق لم دعوت ور کھڑے پخوانی پارلیمنٹیرین لا سیاسی جماعتوں لا کسنگا
مو خود دلتا چری مقامی مارچ کو ضلع دیننا کم خیبر ضلع چرو دیننا چکم سابقہ پارلیمنٹیرین دی قائدین دی سیاسی جماعتوں مشران دی ویسا ورکران دی عام الس خلق دی تاجران دی طالب علمان دی علماء کرام دی اساتذہ کرام دی سمرا ادغه معاشرے وغڑی چری وٹول تم دعوت ورکڑے ادغه ضلع دیننا چکم اسی دن کی خلق دی
امن و امان صورتحال دمر خراب دی مطلب ټول قومونه مراجعه مکل څومره مسله جوړه شوی په ورستو کې
یقینا چې دا تیر وخت کې کوم وکتل د یوزوی د امن خبره نه بلکې په هر ځای کې بیا بدامنی وی او هر قوم او هر یو ولس سره دغه متاثره کیږي خزه او نرته متاثره کیږي. نو موږ په دا وجه باندې اپیل ټول خلکو ته کړی او هر قوم تم کړی او دا صرف د یوې قوم او قبیلې مسله نه ده بلکې دا د ټولې خیبر پښتونخوا مسله ده. نو موږ به کوشش کوو چې دلته د خپل علاقې نه د خلک جمع کو دو تا یو حرکت یو جوش جذبه ورکو او بیا په ټوله پښتونخوا کې دا شی روان کو اسلام آباد ته ورسیږو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پر اول پنڈے اډیاله جیل کې د بشري حقوقو زندانی فعال او سیډونکو دریس خټک وکیل وای ګمان نه کوي چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو سیده مقدمو چلولو په اړه به د سپریم کورټ کومه ممکنه فیصله د دریس خټک په قضیه سم مثبت اغیز وکړي. د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو جاج اخلي. دریس خټک ته پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور څوارلس کاله قید اورولی دی خو هغه او کورنۍ دا تورونه ردوي. پدېړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
تر هغه وروسته چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پنجاب های کورټ پخوانی مشر جسټس جواد اس خواجه د درخواستونو پر اساس د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د پاکستان سپریم کورټ شپږ کسیزه بنچ د ولسی وګړو ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمه قانوني جاج اخلي. د اوریدنو د هغو ولسی وګړو کورنۍ خوشبینه کړي چې واله مخه ورته پوځي عدالتونو سزاګانی اورولې دي. په دې کې هغه نه وشت کسان هم دي چې ورته د عمران خان په حکومت کې پوځي عدالتونو سزاګانی ورکړې وي چې پکې یو هم د بشري حقوقو فعال او څېړونکی ادریس خټک دی. دغه وکیل د جولای پر څلورویشتمه مشالې ډې ټول که فرض کړه سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو ضد مقدمو چلولو اقدام ناقانونه ګرځوي نو هم د ده په ګمان چې دا به ادریس خټک یا د پوځي عدالتونو لخوا سزا سو نورو اتویشت کسانو ته کومه ګټه ونه رسوي.
تب هغه وخت کېږي چې کله سپریم کورټ دا فیصله وکړي چې د ولسی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمې د نه چلېدو په اړه زموږ دا فیصله اوس یو اصول وګرځېدو. خو چې کله عدالت د خپلو خوښو کسانو لپاره انصاف کوي نو په خپله فیصله کې دا هم ولیکي چې پردې پریکړه به عمل نن څخه کیږي، نو پردې څوک اعتراض کولی شي؟ خو بس یو جمله لیکل دي او اوس به همداسې کیږي. که د سپریم کورټ بینچ د بنیادي انساني حقونو حمایتیان وې، نو دوی به ویلي وو چې د نهه کسانو چې پکې دریو ته د مرګ سزا اورېدل شوې مقدمه راغلې ده. له دوی سره دا مقدمه پرته ده او بندیال صاحب په 2015 کال کې اورېدلې هم ده او بیرته یې های کورټ ته لیږلې وه، خو بیا یې یوه پوښتنه نه ده کړې چې هغه مقدمه څنګه شوه.
خو د لاهور های کورټ د وکیلانو اتحادیه مشر عابد ساقی بیا وایي چې که چېرته سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې پر ولسي خلکو د مقدمو اقدام غیر قانوني وګرځوي، نو د دې به ادریس خټک او نورو ته هم ګټه ورسیږي.
د ادریس خټک اپیل دا وخت په پوځي عدالت کې پروت دی، نو چې کوم کیسونه لا پراته دي او چې کله ولسي عدالتونو ته راسي، نو زه تمه کوم چې له دې څخه به ټول مظلومان ګټه واخلي. نو کچیری سپریم کورټ فیصله کوي چې ولسی وګړي باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نشي چلیدای، نو بیا به یې اغیز پر ټول خلکو وي.
د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې لادرکه شوی و چې تر یو کال پورې هیڅ معلومات نه ول، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ ترتګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د فوجي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. دا هغه تور دی چې ادریس خټک د وکیل او کورنۍ په بیا بیا ردوي. وروسته د 2020 کال په ډسمبر کې د پاکستان یو فوجي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسي مخنیوي قانون لمخي د 14 کالو د قید سزا واوروله، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړه ځکه چې د هغه وکیل انعام رحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. خو تر دې وروسته د ادریس خټک وکیلانو دا مقدمه په پوځي عدالت کې بیا چیلنج کړه، خو انعام رحیم دا وکی چې د لاهور های کورټ د حکم باوجود هم پوځي عدالت پر اپیل یو ځل اوریدنه کړې ده.
حراست کې تر ساتلو وروسته په ادریس خټک خفیه مقدمه وچلول شو او قانون دا دی چې کله خفیه عدالتي کاروایی بشپړه شي نو د هغې پر ضد اپیل دایریږي. موږ اپیل دایر کړ، یوه اورېدنه وشوه خو بیا تر یو کال پورې وځنډول شوه او بیا موږ های کورټ ته وویل چې یو کال وشو خو اپیل نه اورېدل کیږي. جج صاحب د اورېدنې حکم وکړ او له دې وروسته په پوځي عدالت کې د اپیل اورېدنه پیل شوه، خو موږ ته یې د کیس ریکارډ را نه کړ او ما ورته وویل چې تر څو ریکارډ را نه کړې نو څنګه جرح وکړم. نو دوی د ریکارډ را کولو حکم وکړ او بیا د لږ وخت لپاره ریکارډ را ښکاره کړل شو او راته وویل شو چې موږ به تاسو را غواړو، خو تر نن پورې یې نه د ریکارډ لپاره وربللي یو او نه هم اورېدنه شوې ده.
د پاکستان فوج د ادریس خټک د قضیې په اړه په رسمي توګه لڅ ویلو ډډه کړې ده او مشال ایډو چې کله په 2020 کال نومبر میاشت کې د ادریس خټک د قضیې په اړه د پاکستان د دفاع وزارت سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په روانو عدالتي مقدمو تفسیری نه کوي. ادریس خټک د بشري حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ په سیاست کې هم فعاله پاتې شوی. د بخښنې له نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د سازمان د ادریس خټک د خوشي کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه استولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو نورو سازمانونو او ملګرو ملتونو هم د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
طالبانو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګیو پورته د جنو پر وړاندې د
دا مشال ریڈیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشه ملي ها میرزاده ما په سر به خبرونه کې موهر کلی کوم. نن را سره په خبرونه کې ورانګا لونه میلمنه ده. ورانګا د بشري حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه ده. ورانګا د پښتنو ښځو د سیاسي ټولنیز او اقتصادي غورزنګ د واک تحریک غړي هم ده. نن په خبرونه کې د میلمنه کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کو. تاسو هم سره په خبرونه کې برخه واخلئ. کول ملمنې نه پوښتنې لرئ نو را سره شریکې کړئ. اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ته ولیکئ چې تاسو د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00 سلور 2 0 2 2 1 1 2 سلور یو سفر 15 00 2 0 2 2 1 2 سلور 3 0 5 او سلور 0 سلور 0 5. د واتساپ شمیره هم لرو 00 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 9. او د سکایپ پته مو د مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO. سروې خبرونه کې مو اخر اغلاس مليها میرزاده ما د دې خبرونه قربانا. نن مونږ سره زمونږه میلمنه ده د سکایپ لاري را سره ملګری شوی ده ورانګا لونه چې د تعریف د تعارف او د تعریف محتاج نه ده. سلامونه ورانګا جانی.
وعلیکم سلام مليا پخیر تاسو ته تاسو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه ورانګه جانې چې تاسو نن موږ سره په خبرونه کې ساخلې. او اوریدونکو کتونکو ته به وایو چې مونږ ډیر مهنت وکړو ورانګه زمونږ په لاس نه راتله. اخر کار مونږ له وخت راکو نو مونږ ډیر شکر گزار یو.
خیر اوسې مننه. بس دا خو ستا همت وو چې زه دراوړم کړې.
خو مونږ پوهیږو زمونږ اکثر خویندې میلمنې ډېرې مصروفه ژوند لري نو پای مونږ پوهیږو. نو بیا هم مننه دا نیم ساعت خپرونه مونږ ستاسو ژوند او کار ته ځانګړې کړې ده. په دې به تاسو نه تپوسونه کوو. اوریدونکي او کتونکي به هم پکې برخه اخلي نو هغې هم کولی شي چې مونږ ته خپل سوالونه چې دي پوښتنې هغه راته په دې فیسبوک باندې پرېږدي او یا راته ټلیفون. نو اول به شروعات کو ورانګا جانې ستاسو نه چې ورانګا لوړې سوکتا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو.
د خو نو هغه په شم ولاد مچلس ته کړې مو د هر ځای ز سو یم چې ورانګا ورانګا دا و ز موږ وخت مطلب پیدا شو یو روسي په سنځاوي کې یو ځله زیارت جنوبی پښتونخوا کې سبق مون تر لسم هلته ویلې دي. بیا د مخته زده کړو دپاره کوټي ښار ته راغلي وو. دلته مو سبق ووی نو له دې ځایه مو بیا سیاسي او هلې ځلې چې کوم دی له دې ځایه شروع کړې.
ستاسو هلې ځلې خو ماشاءالله ډېر اوج ته ورسېدې او په ډېر غټ پلیټ فارم باندې تاسو د انساني حقوقو خبره کوي، د ښځو د حقوقو خبره کوي، د بشري حقوقو خبره کوي. نو ورانګې جان ستاسو دا سفر په دې باندې به تاسو کو سو کال شو او دا سفر د کیسه خواږه ستراخه هغه ټول راته بیان کړي څنګه دې ستاسو دا سفر او څنګه تاسو وه سوال شوي چې تاسو دا سروزه د پښتنو لپاره आवाज پورته کړي، د ښځو لپاره आवाज تکه په یو داسې سیمه کې چې جنکه اکثر د تعلیم نه هم محروم دي.
مليها زو ته دواړي د پښتونخوا وطن بچي یو دلته پاتې سوي یو دلته پیدا سوي یو. حالات موږ ته معلوم دي چې پښتونخوا وطن کې څنګه حالات ته یو دا هم معلومه د ښکارا خبره ده چې د چا لخوا د جنت وطن و اور ته اچول سوی دی. نو د هلو زلو دا سفر چې شروع کړي دا چونکه موږ عام کامون لکام یا پرمختللو هیوادونو تعلق لرو نه چې سفر به مو د خوشي یا به د خواهشاتو مطابق سفر کوو. موږ دلته د زورورو لخوا په یو ډیر تریخ سفر راغلی دی. زموږ په وطن یو تریخ حالات د جنگ یو حالات راغلی دی د زورورو لخوا. دلته څلور کونجه خلک موږ ته ناست دي، موږ ته کوي چې څوک هم سر راپورته کړي، دغه سر ورکوټي. نو دغه حالاتو دا واقعیات چې کله ستا پر وطن چې ګګر سره د تعلیم یا دغه خبرو کو په 1921 کې اول ملکه سوریا سکول شروع کړی و، خو له بده مرغه حالات دا رنګ راغلي دي. حالات په داسې یو پړاو راننوتل چې خلک زموږ وطن ته په دې مخه راننوتل چې د ښځو پر تعلیم به بندیز لګوي، ټولنیز ژوند به ور خرابو، سوشل سټرکچر به ور خرابو د پښتنو، تر څو چې دوی دا یو اتفاق لري، یو اتحاد لري، یا د دوی چې کوم شتمن وطن دی دا د دوی په واک پاتې نسی. نو هغه حالات، هغه د واقعیات چې کوم راله، کوم زورورو چې په دې وطن باندې زور وکړي، دې وطن باندې حالات را خراب کړل، نو هغه ټول شیان و چې انسانان یا دلته که سړي دي که ښځې دي، ودې ته وهڅوي چې د دې مخه ونیسي چې زما وطن دی، تر ټول له مخه آئین ما وطن جوړ کړی دی، سکولونه ما راوړي دي، بل ما کړی دی، د ښځو حقوقو خبره له دې ځایه شروع شوې ده. خو دلته چې بیا راځي خلک یو یو په دروغجن پړاو کې موږ چوي، پردي کلتورونه په موږ راننه باسي، نو هغه د پاره د هغه د مخنیوي د پاره بیا دا سفر ډېرو خلکو په وار وار باندې شروع کړی دی. د زموږ سفر هم د هغو لوړو سفرونو یو تسلسل وي چې په دې تسلسل موږ ورګډ شولو. د دې سفر وخت خو بلا زه څه وایم چې څومره څه وایي دی، خو چې څومره موږ پوه سوي یو یا رالو لږ په کلي کې وو یا مو عمر کښنای وو، هغه ټایم سمور یو شای لیدل، یو شای مکاته، بیا په کور کې داسې حالات وو، کور کدارمان خبر وو، خو هغه له سیاسي حالات سره ولد وو، سیاست یې کاوه، بیا په کور کې سیاسي خبرې، سیاسي کیسې کولې، یا د وطن حالات به بیانول. نو دغه شیان وای چې موږ یې له دې سره کنیکټ کړو، بیا له دې سره دې کې موږ خپل خواهشات یا د ژوند د تیرولو چې کوم عام ضرورتونه وو هغه چې مو کته هغه نه وو پوره، دا هر څه د بل په لاسو. نو دې ټولو شیانو دې ته وهڅولو چې سیاسي هلې ځلې شروع کړو، بیا په سیاست کې د کام خبره وکړو، د نېشنلیزم، د پښتون نېشنلیزم خبره وکړو، بیا د پښتون نېشنلیزم چونکې ته یو کام خبره کوي، په هغه کام کې ښځه چې کومه ده د نیمې برخه ده، بیا د هغه نیمې برخې چې دا به زموږ رواج نه و چې دا نیمه برخه موږ په خپلو اصولو، په خپلو مرکو، په خپلو جرګو نه کو راګړي، خو زه به بیا وایم چې دا یو پردي شیان وه چې به موږ راننه وتل، زموږ نیمه برخه چې ده دا یې له کار او له روزګاره وایستل، داسې ویبسایټ ته کښېنول. نو د هغو خبره چې کومه وه دا بیا کول ضروري شو. نو د حالات داسې و چې موږ یې دې ته وهڅولو چې هم د کام خبره وکړو، هم د پښتون کوشچن راپورته کړو، او هم د ښځو چونکې ته کام خبره کوي، بازار وخت وایم چې ښځه د دې برخه ده، نو د ښځې خبره به هم پکې راځي.
ورانګه جانې، څنګه چې تاسو وایې چې تاسو د پښتنو د حقونو خبرې لپاره، اواز پورته کولو لپاره په هغه مبارزه کې شامل شوې چې ستاسو د کورنۍ غړي هم پکې شامل وو، او داسې ګیر چاپېره نور داسې ډېر کسانو چې پکې شامل وو، زه به دا تپوسو کوم، سیاست او هغه هر څه یو طرف ته پرېږده، د ښځې په دغه سیمه کې که هغه سیاسي حق دی، که ټولنیز حق دی، که معاشرتي دی، هر حق لپاره په دغه سیمه کې که زه راوځي आवाज پورته کوي، نو دغه سفر څنګه دی د یوې خزې لپاره، د خزې په صفت دغه آسان و ساسو لپاره؟ تاسو راوځي په جلسه کې خبره کوي، د دومره سړو په منځ کې خبره کوي، نو آیا د ساسو لپاره آسان و او کنه؟
تاسې ته یو هر قدم چې اول واره اخستل کېږي هغه آسان کار نه وي، دا خامخا سخت وي، مشکلات هم په مخه راځي. بیا د یو داسې سکیورټي چې له یو داسې ریاست ته تا مخامخ ولاړې چې هر شای بیخي رانیولی دی، او ستا یو هر مومنټ باندې د نظر وي، هېڅ کوم نه پرېږدي، نو په دې کې سفر اسانه نه دی. بیا د زموږ سوسایټي یا زموږ ټولنه چې کومو د پردیو خلکو، زه به د خپل ورته ووایم یا نه، خو پردي شیان چې په کوم په موږ انجکټ شوي دي، پردي د کلتورونو حصې یا نور یا نور، نو هغه چې کوم د دې خلکو ذهنونه جوړ شوي دي چې ښځه به د باندې نه راوځي، ښځه په سیاست پرېږده، سبق به نه وایي، د سړو میاست خو راوتل ډېره لویه خبره ده. دا چې ټول چیلنجز ته د دې سره تېره ژي، او دا ټول چې کوم زولنې دوی پښو ته اچولي دي ښځو ته، هغه پرېږده، نو دا اسانه خبره نه ده. دا سخت کار وی چې ته دمر لوی ټولنی په مخالفت زی او راځي د حق خبره کوي د شذو د حقوق خبره کوي د کام خبره کوي. نو دا وکیل تریخ سفر او سخت لار وا خو د دې لارې اول وار ګام اخیستل چې کوم دا ضروری و. اول ګام چې واخیستل سی بیا شاته لارې تاسو جوړه شي شاته سفرونه چې کوم دي دا اسانه کړي. نو دا اول قدم اخیستل ضروری و. نو هغه قدمونه موږ واخیستل که څه هم ګران سفر و اسانه نه و خو په دې کې موږ قربانۍ ورکړې سرونه وبایلل شول هر څه وسو خو دا سفر هم ضروری و او هم پدې کې چې کوم وي دا د دې وطن اړتیا هم و چې موږ دا قدمونه واخلو او خلکو ته دنیا ته دا ور وښایو چې تاسو چې کومه سهره د پښتانه دنیا ته وړاندې کړې ده دا داسې نه ده. دا سهره هم موږ لرو خو له بده مرغه زورور دومره په وطن راغلي دي چې موږ یې دې ته پرېښي نو یو ولي چې زموږ په وطن د فاتح او د جنازو کمبلې راټولې شوې نه دي. نو دا سفر که څه هم ګران وو خوندور وو خوندور په دې و چې ته د ځان د پاره قدم نه اخلې ته د خلکو د پاره اجتماعي خبره کوي. نو اجتماعي چې کله خبره وي نو بیا سفر که تریخ او درون نه وي خو خوندور وي.
صحیح وړنګ جان دلته باید یو یادونه وکړو چونکه تاسو د ریاست خبره وکړه د پښتنو د حقونو خبره وکړه نو موږ سره د ریاست څوک استازي نشته نو دا به وایو اوریدونکو ته دا زموږ لپاره ضروری دي چې دا یو خبره بیلنس لاړ شي او د چا یو طرفداري ونشي. نو تاسو وایئ چې تور پورې که چې ریاست یا ریاستي ادارې چې دي نو هغوی له طرفه تاسو ته مشکلات دي خو بیا چې کوم ریاستي ادارې ستاسو په تحریک باندې تور پورې کوي چې لکه تاسو اکثر چې په جلسونو کې ستاسو غړي دي نو هغوی د خلکو د پارولو کوشش کوي یا د ریاست خلاف ویناګانې کوي نو هغه خو خیر یو طرف ته سیاسي خبره به نه کوو. تاسو وایئ چې دا سفر تریخ و په هغې باندې به نور هم خبرې کوو. نور څه داسې چیلنجونه او مشکلات دي چې یوه ښځه مبارزه ورسره مخامخېږي خو زموږ سره فکر کوو یو اورېدونکی دی کتونکی دی ګورو هغوی څوک دي او څه پوښتنه لري. سلامونه او ستړي مشي.
سلامونه ملي تا د مشال ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه وړانګا لړې خورتي ته ډیر زیات سلامونه وایم. غنی الله امین يم د ضلع بنوله.
وعلیکم السلام ستړي مشي غنی الله امین. نور ډیره مننه چې تاسو خبرونه کې څه واخسته څه پوښتنه لري تاسو.
تر ټولو نه اول خو به زه دغه خبره وکړم چې وړانګ لوړی خو رتی ته ډېر زیات داد ډېر زیات احترامات بلکې د هینا مخې د دې چې کوم ورور و ارمان لوڼی شهید هغې ته ډېر زیات احترامات ډېر زیات ستاینې ځکه چې کچرته کې هغه نه وی نو مونږ ته کله هم داسې یوه بهادره خو رتی په لاس باندې نه راتلله. دا خو د هغه مطلب احترامات دي په پښتنو باندې چې یوه خور یې دې میدان ته روستله د دې پرورش داسې وکړو چې هغه نن د ډېرې زیات پښتني خوندې نمائندګي کوي د هغې غږ جوړ شوی دی د هغې دپاره مبارزه کوي. د وړانګې خوراکې نه به زما تپوسونه وي. اول تپوس مې دغه دی چې که چېرته کې یوه زنانه وړانګې خوراکې یوه زنانه یوه خزینه یوه پښتنه خور دا وغواړي چې مطلب زه هم د وړانګې لوڼې په شان باندې مبارزه وکړم یا زه تعلیم حاصل کړم خو هغې په یوه داسې ایکسټریمیسټ قبیله کې تعلق ساتي چې هغه هیڅکله همدې ته اجازه نه ورکوي چې نه تاسو به داسې نه کوئ. نو هغه خزینه ته څه کول په کار دي چې هغه مطلب داسې مطلب روزي د تاسو په شان باندې مبارزه وکړي او خپل ایجوکیشن پوره کړي. بله خبره به زه یوه د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د دې نه وکړم چې دا پښتون تحفظ مومنټ کې اول چې شروع شو نو په کې زنانه ډېرې مطلب ماشاءالله فعالې وې ډېرې زیاتې وې لکه وړانګ لوړې شوه سنا اجاز شوه هغه یوه بله نور جهان دغه سنو مایده هغه رنه هیره دا داسې افشین خټک وه داسې ډېرې زیاتې به وې خو اوس هغه په نظر باندې نه راځي. نو په پښتون تحفظ مومنټ کې د زنانه اوس کردار ته او په راتلونکي وخت کې د هغې کردار ته دوی په کوم نظر باندې ګوري که د دې ځوابونه راته ووي ډېره زیاته مننه به وي.
ډېره مننه غني الله امین تاسو د پښتنو څخه او تاسو د شرکت نه هم مننه کوو. ور به شو وړانګې صاحبې ته چې هغوی څه وایي.
ونی ولامین ته سلامونه مننه. دا شیدا ولیا دا زنیم خبره چې پښو کې سیاست ولې سایډ ته پریښولې ولې چې زه سیاست کوم سیاسي پالایم نو په دې کې زه سیاست سره بېلېدلی نه سو. نو دغه د غنی الله امین چې کومه پښتنه ده هغه مطلب په پښتونخوا وطن کې دا یو ډیر لویه مسله ده چې ښځې تعلیم ته نشي اجازه نه وي ورتلی نشي د یو میدان ته سیاسي میدان ته یا د حقونو غوښتلو میدان ته د راوتلو لپاره خو به انسان تر یو ډیر کړاوونو را تیریږي. انسان تعلیم بلکې ډیر ضروري کار دی. باید چې نجونه او خویندې چې کمی دي دا تعلیم وکړي. ښځې باید چې په خپل ځان باندې باور ولري او په ځان کې دا جرأت پیدا کړي چې زه د خپل حق دپاره د خپل ورور یا پلار مخې ته خبره ژدلی سم چې زه دا کول غواړم او دا زما حق دی. دلته په ټولنه کې که ته پر یو خوازی یا ستا یو کار یا یا ته یو څه کول غواړې نو په دې کې صفا خبره ده. د کورنۍ مرسته چې کومه ده کورنۍ شاته درېدل چې کوم دي دا یو ضروري وي. د انسان ملا په مضبوطوي هغه بیا په ټولنه کې ښه په پراخ زړه او په لوړ سر باندې ګرځېدلی سي. نو دلته د یو خور په لحاظ باید چې ورونو ته دا وویل سي چې اوس دنیا تر سپوږمۍ هم ووتله بلې خواته ولاړه. مجلس په نورو خبرو کې کوي. موږ یا تر اوسه په دې مسله کې ګیر یو چې ښځه باید تعلیم وکړي نه وکړي, ښځه باید کار ته ولاړه سي نه سي ولاړه, باید سیاست وکړي نه وکړي. نور موږ باید چې کام سیال کو کام له جنګونو راوګورو او جنګونه او سیالۍ چې کومه ده دا په تعلیم په شعور په سیالۍ باندې سیالۍ ګټل چې کوم دي دا ټول دا شیان سره تړلي دي. نو ته چې تر څو ښځه نه کې سیاله کام نه سي سیالېدی نه. د خان زمان کاکړ یو شیر دی وایي چې ښځه ونه ګڼې داسې لکه ځان چې ګڼې زه درته هېڅکله سړی نه وایم سیال نه وایم. نو ټولنه چې کومه ده دارنګه ده چې سیال او سیالي چې کله ته ګټې نو هغه چې دی هغه به په دغه کې بیا به ته دا لارې ټولې ورته برابرې غونه به دا کار کوي. بلکې ښځې به په خپله په ځان باندې باور کوي چې زه کولی سم او د خبرو یا د پلار او د ورور و مخ ته خبر ژدل چې کوم دي دا توان لرل. باید چې دا توان هر ښځه ولري او ځان د پرمختګ دپاره چې کوم دي هر ممکن کوشش وکړي. او داسې هم نه ده چې موږ مطلب یو څوک یو ټولنه نیمه خوا ماینس کو لکه تر اوسه دا کم چې د زموږ نرواک ټولنه ده په دې کې ښځه ماینس ده. بیا چې کله څوک نیمه خبره کوي بیا هغه وایي چې نه سړی ماینس دي خالي ښځه. داسې نه ده, بیلنس ساتل پکار دي. په دې کې به ښځې هم وي سړی به هم وي برابر ژوند به کوي.
برانګه جانې څنګه وبخه څنګه چې تاسو وایئ چې زه سیاسي مبارزه یم او باید چې په سیاست بالکل مونږ هم غواړو چې تاسو خبرې وکړي خو د ښځو د سیاسي شعور خبره به کیږي نو پښتنې ښځې که وګورو نو همیشه داسې کتل کیږي که د سیاسي شعور په باره کې خبره کیږي نو داسې کمپینونه چلیږي چې د دوی هغه سیاسي پوهه زیاته شي په خپلو حقونو خبر شي. نو دا څنګه به کیږي چې ښځې دغه شانتې نورې روزي او دغه شعور پکې پیدا شي کو د سیاست په برخه کې دی که هغه د ټولنې د پرمختګ په برخه کې دی که د خپل د حق په باره کې دی.
داسې ته څوک چې هم پر داسې ځای باندې ناستې فیصله ساز ځای باندې په سیاسي یا دلته د بهار چې کومې ټولنې دي څوک چې د ټولنې د پرمختګ د پاره کار کوي هغه خلک به دا کوم چې موبلایزیشن دی د نجونو د راوتلو یا بل څه کار چې کوم دی په دې باندې به دوی سار ماښام کار کوي. زموږ په برخه چې کوم کار و موږ د واک غورځنګ یو بنیاد شی دی. دا داسې بنیاد دی چې په دې کې موږ ښځه سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوقو باندې چې کوم دی خبرو. د دې طریقه کار موږ داسې جوړ کړی دی چې موږ هر ښځې هر کور ته ورځو ښځې راغونډوو ښځو ته دا مجلس کوو چې دا کار دی دا وطن دی دا اقتصاد دی دا سیاست دی په دې کې ستا برخه ضروري ده باید چې د دې برخه واخلې. نو د دوو د برخه چې دا ښځې د دې برخه والي کړو په دې باندې به قاعده موږ سټډي سرکلس کوو یو بل کورونو ته ځو موږ پروګرامونه ارینجوو موږ سیمینارونه کوو موږ هغه د کام او د وطن یا د ښځې د پرمختګ چې کومې ممکنې لارې دي هغه ټولې ښځو ته ورشایو او ښځو ته دا وایو چې تا تاسو کولی سي او کام چې که ته ګټې که ته غواړې ستا زوی نه وزل سي که ته غواړې ستا ورور ورک نه سي که ته غواړې ستا کور چې کوم دی دا مسمار نه سي ستا د کور فریج په یو کینټ کې نه یې پروت. نو د دې دپاره چې کوم دی ته باید سیاست ته راسي شعور ولرې سیاسی شعور ولري، قومي شعور ولري، د پټولني ژوند باندې خبر اسي، د تعلیم په اهمیت خبر اسي، په خپل حقوقو خبر اسي، چې ستا کم رول دي ته په کور کې کم رول لوبولای سي، ته بچي باید څنګه وروزي، ته باید تشجي او پسر پنر کې فرق نه وکي، تر څو دا ټولنه یو بیلنس ټولنه جوړ سي او موږ له دې جنگونو هغه وخت ځان خلاصولی شو، له دې بدو ورځو هغه وخت ځان خلاصولی شو چې دا ټولنه چې کومه ده دا یو بیلنس ټولنه سي، دا د برابرۍ پر بنیاد جوړه ټولنه سي. نو موږ د واک غورځنګ لار خپل هر ممکن کوشش کړی دی چې دا سیاسي پوهنه چې کومه ده دا تر ښځو ورسو.
بالکل، تاسو د واک غورځنګ د واک تحریک خبره کوي. یو اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، غوی لم وار ورکو، بیا د غنی لامین یو بل پوښتنه پاتې شو، هغه هم جواب ګورو. چا ټلیفون کړی دی او تپوس کو؟ سلامونه، ستړي مشي.
سلام ته دی، وعلیکم السلام علیه تاسو ته او تاسو درنا همکار اورنګانو ته په پروګرام کې په خیراله وایو ته دا او ته خو اورنګانو نه خو یو خبرونه مو پیل کړی وی.
وعلیکم السلام، ستړي مشي بابر افتخار، ډیره ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی. سه پوښتنه لره تاسو د ورانګي صاحبینه؟
مننه ملیه، خوشحاله اوسېږي. بالکل، دا سه پوښتنه سپیشلی اورنګانو نه چې یو د خپل ورور ار نړۍ هم د کام او بیا د ټولنې لپاره هم قربان کړي وو، باید تا دا اسه خواندې باندې مونږ ډېر ویاړ کوو، ډېر فخر پکاو، باید دا اسه خواندې زمونږ په ټولنه کې هر واخره سرګندې شي. دوه تپوس به رونه نه وکم چې رون به دا چې ارمان نونه اسسینیټر یا وجون کی وسره سره په ګټه نشول، آیا ورنګ نونه اعلی عدالتونو ته سر رجوع کړی ده یا په ځین کې ست لاس دی چې اعلی عدالتونو ته رجوع کوم چې ولې زما ورور خو ګرور ولې وجه هغه ګناه سو. بل تپوس به دا کوم چې غورځنګ نه زیات خلک لاړل، آیا په غورځنګ باندې سر اثر کړی دی؟ که موږ وګورو پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېر داسې خلک وو چې هغه ډېر ښه نمایندګي کوله، خو هغه لاړل د غورځنګ نه، یعنی غورځنګ یې پرېښود. آیا په تحریک باندې سر اثر کړی دی؟ د هغه په تک باندې چې ولې هغه لاړل نو سر اثر یې پرې کړی دی؟ که دا درته وایي زه به ډېر تشکر وم.
ډېره مننه بابر افتخار، ستاسو د پوښتنو جواب به هم خپله ورانګه صاحب راکړي. جی ورانګه جانې، تاسو به څه ویل غواړئ د دوی پوښتنو په جواب کې؟
د سیتا د ارمان کیس چې کوم وای، موږ اف آی آر دلته د پاکستان په عدالتونو کې کړی کیس روان دی، خو له بده مرغه 302 دفعه لګېدلې ده، چې مطلب د مرګ دفعه د پر چې چا دا کار کړی دی. خو په پاکستان عدالتونو کې ته د 302 کیس کې چې کوم دی ته چاته ضمانت نسی ورکولی تر څو چې تفتیش نه شوی. خو دلته عدالتونه چې کوم دی هغه زموږ نه دی، دلته چونکې یو سرکاري خلک چې کوم دی په وردی کې راځي یو احتجاج کوونکی وزنی، نو هغه بیا عدالتونه بستانه بیا بلم ستانه. نو موږ چې دلته د پاکستان د عدالتونو چې کوم طریقه کار دی هغه مو خپل کړی دی، خو له بده مرغه به موږ دا ووایو چې څلور کاله سوي پنځم کال روان ده، خو موږ داسې څه انفورمنټ ونه لیدی. او هر هر فیصله چې راغلې ده د قاتلانو په حق کې راغلې ده، بلکې هغه چې دا کار یې کړی هغه به قاعده پروموشن ورته ملاو شوی دی، هغه په خپل ښه جاب باندې لګیا دی، خپل کارونه کوي. او بل دا ده چې غورځنګ سره خلک تلل یا تګ راتګ چې کوم دی په سیاست کې یا په سیاسي سفر کې به خلک زی راځي، خو دې ته به ګورو چې له کومه ځای ځي، که له یو ګوند ځي یا له یو تحریک ځي. غورځنګ چې کوم دی دا یو پراخ شای وي، یو پراخ عمل وي، په دې کې د هر مکتب فکر خلک چې کوم وي په دې کې موجود وي، او د غورځنګ لمن دومره پراخ وي چې هر څوک په دې کې ځایدلی شي. نو دلته به چونکې دا یو اوږد بحث دی، بل بحث دی، زه به خالي دومره چې دا ته باید کتلی چې غورځنګ په کوم بنیاد په کوم ځای اوس ولاړ دی، غورځنګ څومره هغه توان لري چې د هر نظر خلک چې کوم دي په خپل لمن راټول کړي. زه به نور څه نه وایم، خو د غنی العامین دا بله پوښتنه چې کومه ده، دا واقعي هم داسې ده چې د پی ټی ایم چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ وو، اول پکې ښځې ډېرې ولې په جسو کې ګډون د ښځو د عام د دغه چې کوم مطلب موږ ټول تاسو لیدلې، بلکې زه اوسنا چې په چیرې هم جلسه وه ما سنا اجازه با کور په کور تلو هغه علاقه چې تم علاقه کې به جلسه و موږ به کور په کور تلو افتاله مخه موږ تلو الته په غزا کې به ګرځېدو هر کور ته مو دروازه ورټکول هر ښځې ته مو جلا جلا دعوت ورکاو چې جلسې ته به راځئ د ورکو خلکو جلسه ده د خوارو خلکو جلسه ده نو خلک به تګ راتګ کول خو له بده مرغه دلته از موږ ټولنه او په ټولنه کې دننه څه عناصر داسې وي چې هغه یو شی چې کوم دی دا مسلسل هغه رنګه روان ساتلو چې کوم دی هغه بیا ګران کار شي نو اوس هم به موږ هیله او تمه دغه وي چې غورځنګ چې کوم دی په دې شیانو باندې فکر وکړي چې دا شیان ولې په دې خوا ولاړ ولې له موږ سره د ښځو ګډون کم سو غورځنګ یو چونکې سیاسي عمل چې کوم اداره روان وي پښتونخوا وطن کې موږ سره ډېرې پارټۍ وي بلکې د غورځنګونو د سلو کالو تاریخ پروت دی خو دلته چې د دې غورځنګ د عام عامتیا یا د پراخوالي وجه همدا وه چې په دې کې ښځې او سړي ګډ روان و نو باید په دې فکر وکړو چې ولې دا سفر چې کوم دی دا په دې کې انیمه آبادي چې کومه وه دا بېرته ماینس وه او خلک هغه زور چې کوم دی هغه رنګه نسو پاته نو دا هم یو بیل مجلس دی
ډیره مننه ورانګه جانې چې تاسو د ټولو پښتنو جوابونه راکړل په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی په فیسبوک باندې تاسو ته ډیرو کتونکو پیغامونه را لېږلې دي تاسو د کار ستاینه کړې ده نو ډیره مننه اوریدونکو کتونکو زه د هر چا نوم نشم اغستې ځینې پښتنې مرانه پاتې شي خو بس د پروګرام وخت ډیر کم دی او د ورانګه جانې خبرې ډیرې خوندورې دي او ښې دي او غواړو چې نور هم ورسره وکړو خدا دې بس یو درې منټه پاتې دي په خبرونه کې بس په اخره کې به تاسو کما ورانګي صاحب چې زمونږه کمې پښتنې خويندې چې تاسو اوري تاسو په شان مخې ترا تک واړی هغه ته بس تاسو سم مشورې په جون کې څنګه کامیاب پاتې شي او به زمونږه ټول اوریدونکو چې تاسو ګوري او اوري هغه ته به او کتون کې هم هغه ته بس تاسو سره پیغام وي
اول پټولو کتون کې یا چا چې سوالونه را لژلې دي چا چې ترامونه او سم دي تاسو ټول مننه خدای مو آباد لره دا وطن دی دا وطن له تاسو دی وطن به موږ جوړو موږ د دې وطن بچیو نو مننه چې دا هم دیو د بدلون یو خبره ده یو جلا ادم د خوشحالۍ یو زیری دی چې پښتونخوا وطن کې چې خلکو ډیر کوشش وکړي زورولو چې دا سوشل سټرکچر چې کوم زموږ دی دا خراب کی بدلې کې خدا دا یو ښه خبره ده چې پښتانه زموږ ځوانان چې کوم دي کوم روشن فکران دي کوم زموږ مشران دي هغه د ښځو په سیاست کې دومره توده هرکلی کوي لکه وړاندې چې کړې ده باید چې هر پښتون هر سړی چې څوک هم دي هغه وهرې ښځې ته دا رنګه په پراخه په سیاست کې یا په فیصله سازه هر اداره کې چې دا راځي دوی ته هرکلی ووایي او دومره اپریشیټ کړي چې هغه د خپل کار کولو قوت کوي یو پرسنټ وي چې دا د ستاسو د دادګرنې له وجې دا هغه سل پرسنټ ښکاره کوي او ښځو ته به مو هم دا پیغام وي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرئ تاسو هر څه کولی شئ دا ستاسو ژوند دی دا ستاسو وطن دی ستاسو خاوره ده څومره چې ده د دې نیم کام حق دی د عمر ستاسو حق دی په دې خاوره باید چې خپل حق ادا کړو موږ او تعلیمونه وکړو سبقونه ووایو او د دې وطن لپاره د ښځو حقوقو لپاره او تر ټولو لویه خبره دا ده چې موږ ځان وپیژنو چې ښځه څوک ده ښځه څه کولی شي او باید څه وکړي او د دې حقوق څه دي او پر خپلو حقوقو باندې د خپلو حقوقو د ګټلو لپاره کلک ودرې او کلک پاتې شي
ډیر مننه ورنګ لوړې صاحبې چې تاسو موږ سره نن په خبرونه کې برخه واخسته او خبرې مو کړې ډیر خوند یو کو تاسو ته په راتلونکي کې ډیر ښه ژوند او کامیابی وغواړو ډیر مننه کور مودان دا و اوریدونکو کتونکو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې ورنګ لوړې چې را سره نن په خبرونه کې خبرې کولې موږ امید کوو نن نه پروګرام بس تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو نو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د الله پامان
خوشی شوند د شکر ندی صدی شکل راشت مرغلر ندی صدی او شکل راشت مرغلر ندی صدی خوشی شوند د شکر ندی صدی
خجنی شوند دی شکر ندی صدی شکل داشت مرغلره ندی صدی شکل داشت مرغلره ندی صدی